السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل به په خبرونو باندې وکړو په تورخم کې د خیبر پښتونخوا لور ته د غره د خوېدو د پیکې د قربانیانو شمیر اتو ته ورسید هغه وخت له سیشنبی د تیرې اونۍ په سیشنبی ورځ باندې د پاکستان په تورخم سیمه کې د غره د خوېدو له امله څو لارې لاندې شوې چې له امله یې ګڼ خلکو ته مرګ ژوبله اوښته د پیښې اکثر قربانیان د افغانستان اوسیدونکي دي چې د موټرو چلوونکي او کلینران دي د جسدونو د رایستلو لپاره پرون د څلورمې ورځې په مخه هم د ژغورنې او د مرستو رسولو عملیات روان وو کابل خاریان وایي د ښار په واټونو کې د طالبانو امنیتي کسان زیات شوي د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت ویاند عبدالنافی ټکور وایي د دې امنیتي هڅو هدف دا دی چې کومه ډله یا شخص د اختر په ورځو شپو کې امنیتي ستونزې رامنځته نه کړي په دې ښار کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ راوروسته داعش د بهرنیو چارو وزارت په شمول په یو شمېر اساسو سیمو بریدونه کړي په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د کومې ناامنۍ راپور نه دی ورکړل شوی نن د اختر دوهمه ده او نن هم تر دې دمه د ناامنۍ د کومې پیښې راپور نه دی خپور شوی د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن پلان لري چې پراتلونکو اونیو کې ابرامز ټانکونه جرمني ته د دې لپاره واستوي چې اوکراینی ځواکونه وروزي لوی داستن دا خبره پرون په جرمني کې وکړه د هلته د اوکراین له تماس ډلې سره په رامشتاین هوایي ډګر کې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې پکې اوکراین ته د وسلو پر ورکړې خبرې وشوې د راپورونو له مخې جرمني په جنوب کې شاوخوا 250 اوکراینی پوځیان د ابرامز ټانکونو روزنه د لسونې په ترڅ کې ترلاسه کوي د روسیې یو الوتکه نن له ماسکو او برلین ته له ځانګړي ډیپلوماتیکي اجازې وروسته والوته دا خبره د جرمني د هوایي ځواک یو بیان د جرمني ډی پی ای اژانس ته وکړه خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل چې دا د مسافرو الوتکه ده که کارګو یوه ده وروسته تر دې چې پروسه کال په فبروري کې اروپایي ټولنې د روسیې د ټولو الوتنو پر مخ خپل هوایي ډګرونه بند کړل روسیې الوتکې خورا کمې دي هیوادونو ته سفر کوي ډیرو کسانو نن په خواله رسنیو کې برلین ته د روسیې الوتکې سفر ته توجه کړې ده دا و د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه کولای شي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې د دوه خبرونو تفصیل ولولئ وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي تازه په پاکستان کې د سند پولیسو د قانوني اسناد لرونکي 11 نور افغانان هم نیولې دي
یولس افغانان نیول شوي دي کوم چې قانوني اسناد لري پولیس دلته د دې شنی اوس یو بزنس جوړ کړی دی
د منیزه کاکړ په خبره سل افغانان لا هم په پاکستان کې په سند ایالت کې بندي پاتې دي دا سره له دې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر غوښتي چې د افغانانو نیول دي ودروي او نیول شوي افغانان بیرته راخوشي کړي د اروپا ټولنې پارلمان د طالبانو حکومت غوښتي چې د قلم لار بنسټ د مشر متی الله ویسا په ګډون ټول هغه کسان چې د خپلو بنسټیزو حقونو د عملي کولو په تور بندیان دي خوشي کړي د کوچنی اختر په مناسبت ځانګړي ریپورټونه به هم ولرو او یو ریپورټ له کندهار لرو چې هلته کندهار کې ناویانو یا ناویګانو ته جوړې وړل دوت څنګه ترسره کیږي
ول د زم د خاطر په کوچنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کې نه وي ته شیسته کالی چپل کې او شان سره برابر کړي میوای کوچی او مثال نو میوای
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری ټولګه
دغه پروگرام ته مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاستویم د اختر دوهمه مو مبارک شه په دغه پروگرام کې به د اختر په مناسبت ځانګړي ریپورټونه ولرو خو په سر کې ورزو پاکستان ته هلته د سند ایالت کې د افغان بندي کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي سره له دې چې د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې د اختر په ورځو کې به د سین پایلات کې بندي افغانان را خوشی کوي، خو تازه یو لس نور افغانان هم بندیان کړي دي. منیزه کاکړ انتقاد کوي چې دغه افغانان سره لدی چې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري خو بیا هم پولیسو نیولې دي. په دې ریپورت کې به د هغو افغانانو د وروستي حال هم تاسو خبر کړو چې امریکا ته د تلو لپاره په پاکستان کې کیسونه اچولي. د پی ټو د ویزو غوښتونکي خو وایي چې له ستونزو سره مخ دي. همایون هیواد او نور جزئیات.
پاکستانی پولیسو په کراچۍ ښار کې د قانوني افغان کډوالو د زنداني کولو په لړ کې یولس نور افغان کډوال هم زنداني کړي. دا خبره په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي راډیو ته کړې او ویلي دي چې دا کډوال د پاکستان له حکومت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنري سره ثبت دي. اغلی کاکړ په دې اړه یو ویډیو هم له ازادي راډیو سره شریکه کړې. دا ویډیو د هلمند ولایت د اوسیدونکو هغه امیر ده چې په کراچۍ کې بندې دی. هغه امیر چې د پاکستاني حکومت لخوا ورکړل شوی د افغان تابعیت یا ای سی سی کارت په لاس کې دی، ادعا کوي چې دا دریم ځل دی چې د پاکستاني پولیسو له لورې زنداني کیږي.
موږ د شپې به دوی را چاپه را باندې وایو پیسې راکړو، موږ سره پیسې نه دي، موږ غریب خلک وي، د شپې به دوی چاپه وو راسې وای راځي. هغه موږ راوړو تانډې ته، تانډې سره عدالت نه بانو بندیان پیسې راکوي لکوم.
دا افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي سره له دې چې لاختر مخ کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری څخه غوښتنه کړې وه چې تر اختر مخ کې نیول شوي افغانان آزاد کړي، خو د نوموړي په خبره د ښاغلي زرداری له ژمنې سره هم دا زندانیان نه دي آزاد شوي او اوس هم د سلو په شاوخوا کې راجستر شوي افغان کډوال په سند ایالت کې زنداني دي.
یولس افغانان نیول شوي دي، کم چې قانوني اسناد لري لکه پولیس په دوه تور لګي چې دوسر قانوني اسناد نه وو، خو موږ پر سنوي هم هغه ډاکومېنټس د دوی کوم اسناد دي هغه ما شیر کړی دي. او په دې کې د سیم کسان شته چې هغه دریم ځل وو چې دوی دوباره نیول کړي، کسا هم دوی اول دوه ځله د عدالت نه ریلیز شوی وو ځکه چې د دوسر قانوني اسناد ول. لکه پولیس دلته د دې شنه اوس یو بزنس جوړ کړی دی.
په کراچۍ کې د راجستر شویو افغان کډوالو د زنداني کېدو او د دې مسلې د حل په اړه مو په کراچۍ کې د طالبانو په واک کې د افغانستان د قونسلګرۍ له سرپرست سید عبدالجبار تخاری څخه هم پوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو ترڅنګ چې له پخوا راهیسې په دغه هیواد کې میشت دي، هغه افغانان هم د خپلې استوګنې په اړه اندېښمن دي چې د خپلو پیټو کیسونو د مخته وړلو لپاره په دې وروستیو کې د هیواد ته ورغلي دي. دوی وایي ورځ تر بلې ستونزې ډېرېږي او د حل لپاره یې اقدام نه کیږي. له دې ډلې عید محمد حکیمي چې د پیټو کیس لري ازادي راډیو ته یې وویل چې په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي.
زموږ کیسونه له دوو کلونو راهیسې هیڅ نه دي پروسس شوي. موږ په یو بد حالت کې دلته ژوند کوو، کار نه شو کولای. څومره پیسې مو چې درلودې په دوو کلونو کې مصرف شوي، خپل کورونه او نور شته شیان مو خرڅ کړل او اوس په یو بد اقتصادي حالت کې ژوند کوو.
تازه په پاکستان کې د پیټو کیس لرونکو په یو لیک کې د امریکا متحده ایالاتو له حکومت څخه غوښتي چې په دې هیواد کې د بیا میشتیدنې د ملاتړ مرکز پرانیزي چې په پاکستان کې د پیټو کیس لرونکو کارونه مخته یوسي او نور د دوی کارونه ونه ځنډیږي. د لیک د لیکونکو په استازیتوب محمد باقر احمدي ازادي راډیو ته وویل
خواست خودمون را در این نامه مطرح کردیم.
خپل غوښتنه مو په دې لیک کې مطرح کړې ده چې د خپلو کیسونو د مخته وړلو غوښتونکي یو. د امریکا لخوا ټاکل شوې موده 18 میاشتې وه، خو د 18 میاشتې له تېرېدو وروسته مو هم په کیسونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوالو او هغوی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خپلو کیسونو د مخته وړلو په خاطر دې هیواد ته ورغلي د شته ستونزو او د پاکستاني پولیسو لخوا له دوی سره د ناوړه چلند له امله شکایتونه کړي، خو لا تر اوسه هم دا ستونزې نه دي حل شوي.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته میگویم 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
لکه څنګه مو چې په اعلان کې واوریدل کولای شي زموږ په واتس اپ شمیرې باندې زنګ راووهي. البته په همدغه پروګرام کې به هم تاسو ته وخت درکړو. راته ووایي چې په سیمو کې مو اختر څنګه تیر که د اختر اول ورځ او نن چې دویمه ورځ ده، څه حال لرې، د خپل وضعیت په اړه راته ووایي، چیرته تللې، خپلې کیسې او خاطرې راته لنډې لنډې وکړې. په همدې پروګرام کې به هم خبرې کړو. نو په واتس اپ باندې زنګ راوالی شي. زه به له خپل تخنیکي همکار هیله وکړم چې که څوک زنګ راوهي نو له موږ سره دې راسن رخ کړي او موږ به غږونه خپاره کړو. خو د اوس لپاره ورزو پاکستان ته. نن په پاکستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ وه، سره له دې چې په پښتون میشتو قبایلو سیمو کې اختر پرون لمونځ شوی دی او خلکو هلته پښتنو اختر کړی، خو د پاکستان د حکومت لخوا رسمن نن اختر اعلان و او په جوماتونو کې نن اختر شوی لا غیډلې په اسلام آباد کې. په دې اړه باندې یو رپورټ لرو چې تاسو اوریدو ته راولم.
نن د اپریل په 22مه پاکستان کې د وړوکي اختر لومړی ورځ لمانځل کیږي. د اپریل په 6مه د میاشت کتل لپاره سرکاري کمیټه او پیښور کې د مفتی پوپلزی په مشرۍ کې غیر سرکاري کمیټه هم اعلان کړی و چې پاکستان کې بعد د اپریل په 22مه د شوال لومړی ورځ وي. خو د خیبر پختونخوا د شمالي او جنوبي وزیرستان، باجوړ او ممندو په ځینو سیمو کې د جمعې په ورځ د اختر لومړی ورځ لمانځل شو. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 22مه د سعودي عرب او افغانستان په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د اختر لومړی ورځ وه، خو په هند، بنگلادیش او ځینې نورو ملکونو کې نن د اپریل 22مه د اختر لومړی ورځ لمانځل کیږي. د پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف د اختر په پیغام کې ویل دي چې د اختر په موقع خپل چمگاون کې بے وزله خلک مه هیروي او دعا یې غوښتې ده چې دا اختر پاکستان او ټول مسلمانو ملکونو کې د امن، خوشحالۍ او پرمختیا زیری شي.
له پاکستان مو ریپورت واورید چې هلته د حکومت لخوا نن د اختر اول ورځ وه. البته د پاکستان، استرالیا، جاپان، مالیزیا او ګڼو نورو هیوادونو کې پرون اختر نه و، نن یې اختر تجلیل کړی دی او اکثر افغانانو هم چې په دغه هیوادونو کې اوسي د اختر لمونځونه نن ادا کړي وو. په دې اړه مو ریپورت واورید. مخکې له دې چې بل ریپورت ته ورشو، اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه مو زنګ راوالی، اول نوم راته واخلئ، بیا راته ووایئ چې د اختر اول او دوم څنګه تیره شولی تاسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حکیار زابلی خبر کوم تاسو او اوریدونکو ته، افغانانو ته، زابلیانو ته، نیزانانو ته او ټول افغانستان خلکو ته مبارکي وایم. روزي او تراویح عبادتونه او نفلونه او صدقه دې علاقه بولي.
وعلیکم السلام، دې تاسو دې اختر مبارک وي. زابل مو زنګ راوالی، اختر څنګه و، هلته څنګه تیر شو او څنګه تیری؟
الحمدلله اختر و ډېر صدقه و. په کندهار کې د امیر المؤمنین په قیادت کې، دغه په امامت کې، په لوی اجګاه کې زاړه امیر المؤمنین شهید ملا محمد عمر اخوند جوړ کړی او په هغه کې شیخ صاحب لمونځ ورکوي، ټولې دنیا کې لمونځ ورکوي، خطبې وویلې، بیا یې دعا وکړه. زابل کې دغه رقم و، په کابل کې، په لغمان کې، په بغمان کې، په ټولو ځایو کې ښه اختر و. الحمدلله تاسو ته خپل معلومات سره په دوه ورځو کې یو کوم کوچنی امنیتي پېښه هم نه ده شوې. نو ټول مسلمانان خوشحاله دي، ټول مسلمانان خوشحاله دي. که سوال لري خبره کوي، پوښتنه کوي، کولای شي او کله بیا زه یو سوال یو سره رم.
او مننه دي تاسو له پیغامه. بس هم دا خو د لنډو لنډو پیغامونو لپاره موږ تاسو ته چانس درکړو. نور اوریدونکي به مې
یو خبر نوبت ورته
وو.
دغه دا څه د راډیو له لارې دا ته خور ګډه و، دا قران څه زوایم چې مکه وي شغه الله او رسول وي دي مختلف مسلمانان د هغه د قیادت وکوه، د هغه امر به منو او پاتې شو. دا امر کوي چې دا غربیان او جوړ کړي دي، دا امر کوي چې غزارې کې دا سوریانی د څو ګور دی وای وای شي چې دغه ته نه پریږدي و. حمامو سبحان الله، دا به خدای افسوس خبره ده. یا شي چې فوټبال نه کوي، دا پانی مسلمان پیغله به فوټبال کوي، دا خو خبر و د وحشانو ده.
بس د اختر ورځ دا خبرونه تاسو تیر شي، کنه خځه خو د تعلیم او د کار لپاره غوونه کوي. هغه مسائل تعلیم خو په قران کې راغلي دي، تاسو به خو پویږي په دې مسله باندې. بس اختر مو مبارک شه. مننه چې څنګه مرو بل اوریدون کې برا واخلو. بل اوریدون کې برا واخلو.
هغه شرعي تعلیم، دا شرعي تعلیم ستاسو، دا سیاسي تعلیم نشته.
ازادي راډیو ته غوښتاست که بل اوریدونکو نه ورزو کندهار ته د کندهار نه زموږ همکار یو ریپورت را لېږلی دی چې په کندهار کې ناویانو یا ناویګانو ته د جوړې وړلو دود څنګه ترسره کیږي. د افغانستان په جنوب کې له کلونو راهیسې له واده مخکې ناوې او زوم ته په ځانګړې ورځو لکه اخترونو کې د جوړې په نوم جامې، میوې او نور د فیشن توکي په دودیز شکل وړل کیږي. نور جزئیات به په دغه ریپورت کې واورو چې صادق رښتینی را لېږلی.
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوی کور ته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له واده مخکې ناوی او زوم ته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود له ډېر پخوا پاتې دی. دغه دود که څه هم د وخت په تېرېدو تغیر شوی خو خپل ارزښت یې اوس هم ساتلی، او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزه کوي دغه دود په کښته یا لوړه سطحه لمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوی کور ته د اخترونو څخه څو اونۍ مخکې د ښځو لخوا په دریا وهلو او نڅاګانو وړل کیږي. کلنه وی بشافیا د جوړې د دود پاړه د سیوای
اول د زم د خاصه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کې نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړي میوای او کوچی او مثال نو میوای یا شریخ یا پلودای بل شوشه د اعلی په دریو په شی یوس شسه چره جوړ کې بیا نو نه وي د خاصه ورور کې نه وي د بیا شیسه غاړو مثال لنګي او صدري بوټونو شی سره پستا او بادام جاوز دا میوه چې میوه سره برابر کړي کوچی او کیکو دا شان بلا ور
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نورو کورونو ویشي. هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي. بی بی شافیا وایي که څه هم د کوزدې پر مهال دواړې خواوې دا ژمنه کوي چې ملا ماتوونکي دودونه به نه کوي، خو بیا هم د زوم یا ناوې کورنۍ په دې خاطر دا دود ترسره کوي چې ناوې یا زوم ناامیده نه سي.
بیا څوک څوک بیا داسې چې وایي مې راوړه نه دروړو، هغه بیا هم بیا د ناوې د خواه څخه بیا د ناوې مور ته خوند نه ورکوي، وایي یا د زوم ناامینده نه پرېږدم، یا د زوم د خواڅه وایي یا ناوې ناامینده نه پرېږدم ورورې. نو بیا هم که د زوم د خواڅه ورکړه وسې د ناوې مور مجبوره کېږي ورکوي، بیا وایي بد کار دی نو زوم هم ناامینده کېږي، او که د ناوې د خواڅه ورکړي بیا د زوم دا مجبوره کېږي وایي یا ناوې ناامینده نه پرېږدو په ضرورو. دا ښه خوند کوي، ناوې ښه پیسې زوم ښه پیسې ښه خوند کوي. نو یو بل پوښتنه کوي وایي ناوې ته جوړه نه در راوړې، د زوم د خواړه بیا وایي زوم ته جوړه نه در راوړې، نو دا بیا خوند نه کوي چې وایي نیا د ورته راوړې دا بیا خوند نه کوي.
د اخترېزو جوړو دود یوازې تر واده پورې نه دی محدود، کله کله له واده څخه کلونه تیریږي خو بیا هم د ناوی کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ښه دود ګڼي. د نوموړي په وینا په دې سره د هلک او نجلۍ د کورنۍ ترمنځ مینه او دوستي نور هم زیاتیږي.
په دغو سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیلابیل رواجونه او دودونه لري چې په هغه یو د زومانو او ناویانو د جوړو ورولو لرغونی دود چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاتې دی او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوی او زوم لپاره یوه خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې ترڅنګ روژه ماتی، ناری یا د سهار ناشتې لپاره ناوی ته توکي وروړل، پنځلسه یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالودا، انار، انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوی ته وروړل کیږي.
Thank you. ابراهیم زدران دی ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم.
زه یوسف زازی ما دی ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم.
فیض شهزاد د ازادۍ رادیو ټول لیدونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم.
السلام علیکم، زه امیر حمزه د ازادۍ رادیو ټول مینوالو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. هیله لرم خوشاله او سوکاله اختر ولرئ.
السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، افسر زازی ما د ملي لوبډلې لوبغاړی او د ازادۍ رادیو له طریقه خپل ټول ګرانو هیوادوالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. او الله تعالی مروزه تراویح عبادتونه خپل دربار کې قبول منظور وګرځي. مننه.
ازادي رادیو اور ازادي رادیو پټول افغانستان کې خبرونه لري. د ټلیفون للارې اوس یو اوریدونکو لرو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوالې، اختر مو څنګه تیر شو؟
ډېره زیاته مننه کوم دا ازادي رادیو ټول کې درمنو ته د اختر مبارکي. خدای پاک مو منځونه راځي تراوی عبادتونه قبول کړه. اختر محمد خادینه مې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ.
خدای دې تاسو د اختر مبارکي راتوي چې په هلمند کې خصوصا په واشیر کې اختر څنګه یې، څه خاص دود لري چې په نورو سیمو کې بنوي کراته وای؟
ډېر زیاتره نن کوم جوړ دی چې بس الله دې ایمان مبارکي درکې خوشاله وسې. دلته زموږ سیمه کې اخترونه مخ چې خوچو، یعنی امنیتي ګواښونه ډېر و. د اخترو خوند نه خو د تیر کال لري څخه چې د اخترونه دغه پخواني دودونه ځینې ځینې راجوندې شوي او خلک ډېر یو خوشحالي کوي د اخترونو ته. زور په سیمه کې چې کوم تدبر رواج دی، لومړی هغه د اختر پیل چې سهار وختي ځي مسجد ته، نو د هغه وروسته څخه بیا د مسجد کاسا هلته وړي، هلته څه ورځې په مسجد کې څه دي همغه هلته یې خوري. د هغه وروسته نو بیا خلک ټول د کلیوال خلک چې دي په یو ځای کې سره راغونډ شي، سره راټول شي، بیا نو په ګډه سره یو بل کورو ته سره ځي، پر ټولو کلیوالو باندې وګرځي. د هغه وروسته نو بیا لرې سیمو ته، یا مثلا ولسوالۍ ته، یا ځینې کسان مرکز ته او ځینې نورو ولایتونو ته بیا سفر کوي.
سلامت اوسئ، مننه د تاسو د بیا اختر مبارکي ور بشو. بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځای زنګ راوالی او اختر مو څنګه تیر کړو، څنګه تیریږي؟
راجي صاحب توخی اند د بل ولایت شایویل ولسوالۍ.
توخی صاحب سلامونه، اختر مو مبارک سه، مهرباني وکړئ په زابل کې خبرې دی، اختر مو څنګه پیل کړو؟
ستاسو د مبارکي او د ټول اوریدونکو د مبارکي سه اختر درته غواړو. د زابل په ولایت کې الحمدلله خاصه د شاجوی پولیسوالي کې آرام آرامي د انسانان ټول آزاد دي، امنیت د خوشاله خوشحالي د په ټول وخت کې دغه خوشاله اختر ان شاء الله نه درغلي. موږ ډیر خوشاله یو. موږ د اختر په اوله ورځ باندې سهار سنجم وکوله، نو بیا په مسجد کې چای وخوړي. د چای وروسته بیا ولاړو د اختر منځ وکاو عیدګاه. هلته ډېر نفر راغلي وو او هلته د امیر المؤمنین د اختر په هکله پیغام د ولسوال صاحب لخوا د ښوولو ستل شوی. نو بیا ښه شیخان او ښه علما موږ لرو، هغو ښې خبرې وکړې، سیاسي وو، دیني وو، منطقوي خبرې یې وکولې. نو موږ ډېر خوشحاله یو.
تاسو خو په شاجوی کې خبره لیدې، په زابل کې په دغو سیمو کې دا د اختر څه خاص دود لري تاسو چې نسبت نور سیمو ته به فرق وي که څنګه؟
دلته یوازې د سانګو میلسته سیاپاسانو باندې خلک موجي وي، تاسو نزه بازی ورته وایست په دری کې. نو دا میلې موږ لروز مو د یو منطقه ده، دلته د هولان رباط په نامه باندې یادیږي. دا یو ډېره سرسبز منطقه ده، ډېر ښه سپینږیري لري، ډېر ښه پخواني اسان لري. نو دلته د غیږو او د اسانو میلې کېږي، دا زموږ یو دود و دستور عنعنه ده. نو الحمدلله دلته بالکل شرعي نظام جاری ده، موږ خوشحاله یو. دا د خلکو افواهات دي چې په افغانستان کې بیا امنیتي ده او خلک له مشکلاتو سره مخ دي. ټول ملت خوشحاله ده، بالکل خوشحاله ده. هغه څوک چې واقعي 100% مسلمان وي، هغه به اشتراعي نظام مني، هغه به اسلامي امارت مني. البته هغه مخالفین خلک چې هغه
ځلې بس سیاسي خبرونه به تیر سو. د اختر مبارکي دي بیا هم تاسو ته وي، مننه چې زنګ مو راوه. قبل اوریدونکو نه ور بشو، د اختر په مناسبت به یو بل راپور هم موږ ځانګړی لرو، هغه به سره واورو. دا چې د افغانستان په ځینو ولایتونو په تیره بیا په سویلي ولایتونو کې دا دود دی چې د کورنیو زامن د اختر په ورځو کې خپلې واده شوې خویندې د میړه د کوره پلار کور ته راولي. خو د کورنۍ په وینا دا دود د میړه په کور کې د واده شوو نجونو حیثیت لام لوړوي. جزئیات به له ثنا کاکړ واورو په دې ارتباط.
روح الله تلاش د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د دوی دوهتۍ چې ورونه خپلې واده شوې خویندې په اختر کې د پلار کور ته راولي، خو په خبره یې دوه خویندې لري چې دواړه دا دوه کاله مسافرې دي او دا دود یې نه دی کړی.
پخوا یعنې تېر کال به مو خپلو خویندو خورزیګانو سره به مو یو ځای دغه اختر خوشحالۍ لمانځلې او هر لحظه به ورته سترګې په لاره وو، یا به خپله ورپسې ورتلو او یا به دوی خپله راتلل. نو کور کې به مو د دوی سره یو ځای په ګډه به اختر خوشحالۍ لمانځلې، یو بیروبار به وو، یو شور ماشور به وو، ډېر ښه به دغه شپې ورځې تېرېدلې. اوس چې دومونږ نه لرې دي نو مسافر شوي دي او اوس هم هر لحظه د هغوی کمی احساسېږي. نور یعنې هغه د اختر خوشحالۍ هم دغسې پیکه شوي دي د دوی په نشتون کې.
اته د ښکلنا شمله مقصودی چې د لغمان ولایت اوسیدونکو دا وایي چې دوی هم ورته دود لري او د واده په لومړي کال یې د خپل پلان له کورنۍ سره اختر تیر کړ. نو موړی د دغه دود په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ پښتنو کې دا رواج شته ده چې تر نږدې شي زی خپل خور راولي کور ته، یا اختر یا براتی. او زما شخصا خپل مې چې وم نو زما ورور وړوکی و، پلار مې کله پلار مې راپسې راته دی چې کله پلار مې نه شو راتللی نو خسر ته مې وویل چې مثلاً څوک نشته چې دا راولي، بیا به مې خسر به مې زه وړلم او بېرته به یې راوړلم.
داغلی مقصودی په وینا د نجلۍ کورنۍ په ځانګړي ډول پلار او ورونه باید تل د خپلو واده شویو خویندو خبر واخلي تر څو د مېړه په کور کې د دوی سترګې جګې وي. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکی اکتهار وایي له خپلو خویندو او خریانو سره د اختر تیرول د کورنۍ لپاره د اختر خوښي زیاتوي. د نوموړي په وینا دوی دغه دود هر اختر کې ترسره کوي او خپله واده شوې خور د مېړه له کوره خپل کور ته راوړي.
د اختر په شپو ورځو کې خویندې د اختر د کورونه راولو، اول هغلته مونږ اختر مبارکۍ ته ورځو، د هغې نه وروسته مونږ خپل ځان سره کورو ته راولو. نو د اختر خوشحالۍ بس خورځې م خورینه م خویندې م ټول په یو در سهان راټول یو او اختر ښه ښایسته په مزه باندې سره لمانځو.
اکتهار زیاتوي چې د میرمنې کورنۍ هم ورته دود لري او رونه یې د اختر په ورځو کې هغه د پلار کور ته بیایي څو اختر له هغوی سره تیر کړي. د پکتیکا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې هم خلک دغه لرغونی دود پالي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي حمدالله همدرد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ د زرمت خلک په دې برخه کې داسې رواج لري چې خپلې واده شوې خورلڼې یعنې خویندې د خپل خسر کور کې اوسېږي، طبعا هغوی د اختر په دویمه درېیمه او یا څلورمه حتی راغواړي او هغه د اختر خوشحالي د مور او پلار سره په یو کور کې تیروي، یو څو ورځې د پلار کره کور کې تیروي، هغه نه وروسته بیا بیرته خپل کور ته ځي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په اخر کې به ورشو سودان ته. په سودان کې د جګړې ښکېلو لورو ژمنه کړې چې له پلازمېنې خرطوم څخه به د بهرنیو د ایستلو په چارو کې مرسته وکړي. په خرطوم کې یوه اونۍ وشوه چې د پوځ او د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. تر اوسه د سعودي عربستان د سفارت غړي د ځمکې له لارې وتلي دي او د اردن ډیپلوماتانو هم دا هیواد پرېښی دی. جزئیات له احمد شیبا راوړو.
د سودان پوځ نن وویل چې دوی له پلازمېنې خرطوم څخه د بهرنیو اتباعو په ایستلو کې مرستې ته چمتو دي. له خرطوم څخه د بهرنیو د ایستلو په اړه د پوځ د مشر عبدالفتاح البرهان بیان وروسته تر دې خپور شو چې د ده د مخالفې وسله والې ډلې چټک غبرګون د ځواکونو د تخلیې لپاره هوایي ډګرونه د الوتنو لپاره پرانیستل. په خرطوم کې د رویټرز اژانس خبریال وایي چې تېره شپه جګړه روانه وه، خو نن سهار یې شدت کم شو. حکومتي خبری چینلونه لوګی ښکاره کوي او داسې ویډیوګانې خپروي چې پکې د چاودنو غږونه اورېدل کېږي. د چټک غبرګون د ځواکونو مشر محمد همدان دقلو چې په حمیدتي مشهور دی، همداراز د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان د اختر په دریو ورځو کې د اوربند لپاره بیانونه خپاره کړل، خو پرون هم جګړه روانه وه او نن د اختر په دوهمه هم دا جګړه نه ده درېدلې. په سودان کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې هغه حد چې له منځه یوړي چې ملکي حکومت رامنځته شي او دا خوار هیواد یې د بشري ناورین په لور روان کړی دی. د راپورونو له مخې داسې نه ښکاري چې د جګړې کوم لوری به ژر بریالی شي یا دې خبرو ته چمتو شي. پوځ هوایي ځواک لري، د چټک غبرګون ځواکونه بیا تر ډېره په ښارونو کې ځای پر ځای شوي دي او د پلازمېنې خرطوم شاوخوا یې هم مهم پوځي تاسیسات په لاس کې دي. برهان او حمیدتی د هغې شورا دوه مهم چارواکي دي چې له 2020 کال را وروسته د سیاسي واک د انتقال چارې څاري. د دې شورا دنده دا وه چې ملکي واکمنۍ ته لار پرانیسي او د چټک غبرګون ځواکونه په پوځ کې مدغم شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبر ورکړ چې تر اوسه 4410 تنه په دې جګړه کې وژل شوي او 3551 نور ټپیان شوي دي.